درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 233 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمیر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمیر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان او بلخ او بغلان دي. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کیږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. د افغانستان په شمال کې د دغې زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوج او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشه ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوج وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاو خوا کې د ډلهیزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سودان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ وه. هندي ټیم وتوانېدې چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په جواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لزګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدت بود. دل بیرو برو بودیم، خودیم از سر سکافید و عروسی بودیم شهید شد، تمام زندگی پا برواد شد، جبه شد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګېدلي دي.
طالبان در رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بابا کما یک صدا گدیشتم داخل گروه صدا مدهی کردم و امرو به معرف بیام و مرمو بود بساف شو بندی بیدم
یو سلمی بم دیاره یو گروپ که غلگیس پیغامی خیر و چه امرو بالمعروف کسان نقلن بویش پی بندی کریم.
نور مطالب او ریپورتون حمل رو رس را پاتشه.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیرې شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي، او داسې ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د تلیفون په کرښه کې دی. اکرام صاحب، نوي جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که څه هم د مرګ ژوبلې پاړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلویښتو کسانو مړینه کورنۍ رسنیو ته تایید کړي ده، او دغه راز د شپږ سوه شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوو بجو پورې وویشت کسان چې دی مړه شوي دي، او اووه سوه درې دېرش نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عامې روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډېرو کسانو مړینه او د پنځه سوه څلور دېرشو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا زلزله بیګا شپه شاوخوا یوه بجه وشوه، د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزله وه، چې ویل کېږي داسې چې د ځمکې لاندې اته ویشت متره دننه وه. د افغانستان شمالي ولایتونه یې زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوښتي دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ تر لږه اته سوه او کورونه چې دی دا په قسمي او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوي دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دي ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه دوه څلوېښت ټپیان دوی ته ورول شوي دي، چې ځینې یې له لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونو ته استول شوي دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي نصر الله راته وویل چې دغه زلزله چې وه دا ډېره دوامداره وه، او ځکه یې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. د ده په دغه زلزله کې مېرمن هم مړه شوې ده. هغه راته وویل
ما شاوخوا ودیم، زلزله بسیار شدت بود، دل بیرو برو بودیم، خود مسئله سکافید و عروسی وجه شهید شد، تمام زلزله که پا بارواد شد، جب بشد ساده دیده که شمیه اگر آمازه نگه خوال نداریم. عروسی جانو با شهید شد، آمینه دارم بودیم کم از شهید شد، غریب مردم هسته بودیم دیبینیم که چه حالت هست.
سرور صاحب، دمدی ولایت یوی بلی اوسیدونکو سره چې ما خبرې وکړې، هغه کسه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږېدل. خو ویل چې ډېره قوي او شدیده زلزله وه، چې د دوی د کور دیوالونه یې ونړول او شاوخوا د ډېرو خلکو ته زیانونه واړول. نوموړي وویل
خانه خود ما هم دیوالای خانه یک طرف دیوالی اولی چپه شده، یا از تمام امی کوچه و گذر و همسایه و قوم خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شلګری ولسوالۍ یو اوسیدونکی فیض الله چې دا هم په دې زلزله کې زیانمن شوی دی، د سره مې خبرې وکړې. دو ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو، او له شور نه وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته وویل
نن شپه موږ ویدو سی، یو دم ګرز ګروس سو، کوټې وخوځېدلې، پاسېدلو ماشومانو مار څه کش کړل، لاسونه څوک ویدو څوک نیمه راووتلو. ډېر خطرناک زلزله سره ډېر کورونه وغورځېدل، ډېر بد حالت و، ډېر ګرد خاورې برق هم نه و، نو بېخي وحشتناکه صحنه وه.
سرور صاحب، دغه زلزله چې ده دی د بغلان مزار ترمنځ لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و، که څه هم د طالبانو حکومت ویلي و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی دی چې لاره پرانیستل شي، خو هلته د غره نه ډبرې راخوهیدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړې وي، او هلته ځایي دوکانداران او دوکانونه چې دی دا یې له منځه وړي و. دغه راز د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی ده، په دوو دریو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوي و چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې غوی تایید کړي وو ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بیبرق دي که څه هم اوس تازه ویل چې د تاجکستان برښنا بیرته و نخلول شو. بیلابیلو لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام خپور کړی دی. دوی ویلي دي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما چې دی دوی ویلي دي چې د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنیو مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې دی په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې. د تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړي دي او د مرستو لومړنۍ جوپۍ چې ده هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړي ده. خو څومره چې زه خلکو سره وغږېدم سر ورسېب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسېدلې. دوی د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غرض د خیمو او د سرپنا ځکه ډېرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې دی د لاسه ورکړي کورونه یې نړېدلي دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزله دا مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړي او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دی دا زیانمنۍ. له دې نه وړاندې د تېرې اګست په 1 په کونړ کې دغه ډول یوه زلزله وشوه چې لک تر لګه 2200 کسانو نه ډیر چې دی دا مړه شول او زرګونه نور ټپیان شول او دغه راز ډیرې کورنۍ چې دی بې کوره شوې چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دي برابرې شوي.
ډیره ډیره مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په هکله به هم ستاسو نه په نورو خبرونو کې واورو.
لاعتراضونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په 4 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربیره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست 15 څخه تر 2025 کال د اگست 15 په 13 کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د 2 کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډېر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تېر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومته دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نائب پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي یو شمیر افغان او افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وایي د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپلو ماشومانو لپاره کافي خواړه نشي برابرولی او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میاشت یو افغان چې په روسیې کې له پاکستان ستون شوی دی، یکشنبه په ورځ د نومبر په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان کې نمړی کیږو راسره خلکو حالات وینا والله په بل زلادي ورته راسي هم دغه ولو بیا دا اغه هم دومره ګران وسول.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جورجان کې اوسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ټول مولې چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ یې نه لرو. په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه د دوه او دریو میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 23 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکینی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلی رپورت کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پا فعالیتونو بریدونو کے 13% زیات والے راغلے، خو پا دغو بریدونو کے دا مرگ جوبلے کچا 19% راٹیٹا شوی دا. پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑنبے نیٹا خپور کڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونو شوی چې پکې 4,850 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکون لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکون سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 112 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتر شمیره د وسلوالو ده. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته وویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتول دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې بلوچستان کې د امن اومان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم څوک ونه وچاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکو. نو په سلر ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسېده او دوی د ناتار لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي اصل وارثان چکم دي د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای شي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی.
یو شمیر افغان سینګارګری وایي پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شویو بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له لګېدو راهیسې ډېرې یې بیکاره شوي، او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستانی دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي، اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې.
نتری نفقی اولاد خور پر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بدی که ما به خورد اولادا خور کنم، نام نمیگذارم.
در هرات ولایت و اوسیدون که او پر سینگارتون و در طالبان و در حکومت امر بالمعروف و نهی عنی المنکر وزارت لخوا در بندیز لگول و مخ که در دره و سینگارتون و او در کلا سالونون و مشروع چه وز نیوازی دا، بلکه به خبره دولس نور خزینه کارکونکي هم لبد او اقتصادي او بشري شرایط سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، پیدا کوي چې د ارایشګرۍ لامل حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
هغه کوم یو صدا د دشتم داخل ګورو صدا مړی کړم، امر به معروف یا امر به بصاف شه بندي ویدم.
یو ځل مې پام دی اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ښه و چې امر به معروف کسان نقلل په وش په بندي کړی وم. بیا په دوام ځل د شپږ ورځو لپاره یو ډم افسه ځای راکړه. په دریم ځل چاره اشکاته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس نو ویرې کله کور کې کار کولای شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یوه اوسیدونکې او سینګارګره چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب با محدودیت گذاشتن، سالون ما کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبانو محدودیت ولګوه، از موږ سالون په بشپړ ډول بند شو. فعلا موږ ټولې بیکاره یو. موږ سره 12 ښځې وي چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وي. اوس چې ټولې بیکاره یو، ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو، کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښارې وي اوسیدونکي او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو ما باز بود، می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما
هغه وخت چې موږ سالون پرانیستی و، د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی، که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنی طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو، په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 ستم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 500 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال خبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.